خندونو په اړه بحث کوي.
موانع د لارې باندې سوي، مثلا جمپونه یا چولی، دا ډیر خلکو ته مشکلات پیدا کړي.
د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د جنایي پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښیي.
خپله بیوروکراسي ده، اوږدې اوږدې پروسې دي، خپله د تدارکاتو اوږده پروسه ده.
د اوبو او انرژي وزارت په شمال کې 15 بندونه جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات په ازادي رادیو ویب پاڼه کې کتلای او همدارس اوریدلای شي. د کندوز ولایت چارواکي وایي په یو هوایي حمله کې د یو دیرش ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکي پلاوی به نن څېړنې پیل کړي. د پلاوی چې مشر د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي، پرون کندوز ته ورسېد او ځینې لومړني کارونه یې هم وکړل. په افغانستان کې میشتو نړیوالو پوځیانو عمومي قومندان د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک صاحب وړاندې کوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یک شنبې له ورځې خپلې څېړنې پیلوي، څو معلومه کړي چې د چا د بېغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش ازادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تېروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي.
تحقیق آغاز میکنن، رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست.
کاغلی دانشوی ترن پیلوی دا چې څنګه زموږ مظلوم وطنوال شهیدان شوی دي، دا چې څنګه په دې حمله کې ملکیان په نښه شوی او له چا سرغړونه شوی، دا بیل موضوع ده چې څېړل کیږي. به دا مسله بل سره وڅېړل شي.
جوانب قضایا را ان شاء الله به بررسی میگیرن.
د یادې پیښې د څېړونکو ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي، او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځین جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والی ویاند خغلی دانش ده هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمباری د څېړلو ترڅنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمباری په نتیجه کې ملکیان وژل شوي، چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بېګناه ملکیانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینی یم. هلته پرته له دې چې روان وضعیت وګورو، د بېګناه خلکو وژنه یوه تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوم. خو پښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والی ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوی د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت، این چیزی را نمیتونه تاسف درمان بکنه.
خغلی هلال رسنه تو ویل خواشینی خودل هیڅ درد نشي دوا کوله، خو دا چې هیوادوال لاسور کو کبل کار نشو کوله، الکتر لګه پیغام می غمجنیو او غم خپل بولو. د حکومت دغه ګمارل شوي پلاوی ویلی په صورتونکو ورځو کې د یاد بمبرې قربانیان رسیدگی د پیښې د عاملینو څېړنه او د هغو کسانو موندل چې بېغوري یې کړې د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه، یو دش ملکیانو وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږ ویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې خلک شکایت کوي چې په ورستیو کې جرمونه لکه وژنې، وسلوالې، غلاوی او غلچکی بریدونه زیات شوي دي. دوی د کابل امنیتي مسؤلان په بېغوري تورنوي او وایي چې د کابل پولیس د ښار د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تیره شپه هم په کابل کې یوه استرالیایي میرمن چې په یوه انجیو یا غیر حکومتي موسسه کې کار کوي تښتول شوې ده او تر اوسه پورې برخلیک څرګند نه دی. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې جنایي جرمونه کم شوي دي. په دې موضوع د عبادالله حنانزی راپور واوري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د شپې له اتو بجو ورخوا په کابل ښار ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او داسې نورو جرمونو له ډاره له کوره نشي وتلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په مقایسه زیات شوي او ډیر کله په ښار کې غیر مسؤول وسله وال ډزې کوي. ریحان الدین او شیر احمد په دې اړه ازادي ته وویل
د شپې له تو بجو خوا هیڅوک آزاد ګرځېدلی نسي، خپل سر یې ډزې کېږي. په مجموع کې یو وحشت دی. ولایتونو خلاصه چې په کابل کې هیڅوک آزاد له کوره نشي وتلی.
پیل وو بجو اتو بجو نه خواته څوک مثلا مشکل ولري، مریض سي له چیرته کار ولري، په ډېر ترسو وام باندې ګرځي.
دوی پر حکومت نیوکه کوي چې د افغانانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نشي کولی حتی د پایتخت امنیت هم ونیسي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادۍ سره په خبرو کې ویل چې د پخوا په پرتله په وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. د ویل چې یوازې په تېره یو میاشت کې د مختلفو جرمونو په تور یې 1500 کسان نیولې دي.
نه یوازې دا چې په کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي نه دي، بلکې کم سوي هم دي. دا چې د کابل نفوس زیات دی او چیرې چې نفوس زیات وي د جرمونو احتمال هم شته، خو د جرمونو پر وړاندې د کابل پولیس چلند ډېر جدي دی. د پولیسو لخوا د ډېرو جرمونو په تور ګڼ شمېر کسان نیول سوي هم دي.
د کابل ښار سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې د خود سره او غیر قانوني وسلوالو حضور، د لوړ پورو چارواکو لخوا د تورو ښیښو لرونکو موټرو ګرځول او زورواکي نورې هغه ستونزې دي چې د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. اخوا د کابل د ولایتي شورا غړی عطا الله فیضانی وایي چې د کابل په امنیتي حوزو کې د روابطو پر اساس د مسؤلانو ګمارل د امنیتي ستونزو عامل شوی، چې په خبره یې په دې تعیناتو کې یو شمېر زورواکي لاس لري.
تعینات او مقرری چې په یو شمېر ادارو او حوزو کې د جنو زورواکو لخوا کېږي ستونزې زیږوي، ځکه کار اهلکار ته نه سپارل کېږي او روابطو ته ترجیح ورکول کېږي او د هغه څه دي چې ستونزې زیږولې دي.
د کابل اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې مخکې هم عامو خلکو او پوځي کارپوهانو ازادي ته ویلي و چې کابل د یو امن ښار پر ځای تر ډېره په یو نظامي ښار بدل شوی او دغه وضعیت د کابل ښار د اوسیدونکو روحیه ډېره ضعیفه کړې ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په کابل ښار کې د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د یو شمېر سړکونو او سیمو د بندېدو موضوع به ډېر ژر د دې جرګې په عمومي غونډه کې وڅېړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر دولتي چارواکو او سفارتونو لخوا د سړکونو بندولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع په اړه د محمد واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د کابل ښار خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د ستونزو د هواري په هدف په د سیمنټي دیوالونو په وسیله د سړکونو د بندښ په مسله په مشرانو جرګه کې بحث وکړي. د مشرانو جرګې د منشي مرستیالې نجیبې حسیني د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت د یو شمېر مشرانو او سفارتونو لخوا د سیمنټي دیوالونو او اغزنو سیمونو په وسیله د موانعو جوړولو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اغلې حسیني وویل سرلدې چې د کورنیو چارو وزارت سوزلې ویلي چې دغه ستونزې به هواري کړي، خو تر دې مهاله نه دی بریالی شوی.
اساسي ستونزه د سیمنټي دیوالونو ده چې د سفارتونو او چارواکو لخوا په یو شمېر سیمو کې ښودل سوي دي چې د کابل ښار خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې څو ځلې هڅې کړې خو نه دی بریالی سوی، خو موږ له خلکو سره ژمنه کوو چې دغه مسأله به په عمومي جلسه کې شریکه کړو تر څو ورته اساسي حل لاره پیدا شي.
له بلې خوا د کابل اوسیدونکي هم د سیمنټي دیوالونو اغزنو سیمونو په واسطه د ښار د یو شمېر سړکونو له بندولو څخه شکایت لري او له حکومت څخه غواړي چې د دغه ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
موانع د لارې بندې سوي، مثلا جمپونه یا چولې، دا ډېر خلکو ته مشکلات پیدا کړي. څوک حاضري لري، څوک مریض دی، په وخت باندې وظیفې ته خپل کار ته نشي رسېدلی.
د کابل ښار د ترافیکو له پلوه ډېرې ستونزې لري، تر دې چې که یو څوک ناروغ وي په وخت روغتون ته نشي رسېدی.
شهرناو، شیرپور، وزیر اکبر خان، ششترک، د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو لارې، درېیمه کارتا، څلورمه کارتا، کارتې پروان، د ملي شورا سړک او درلمان سړک هغه سیمې دي چې د کابل ښار د اوسیدونکو په خبره د ملکي او نظامي چارواکو، سفارتخانو، بهرنیو مؤسساتو او د ناټو قمندانۍ لارې د ترافیک او خلکو پر مخ تړل شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي، ازادي راډیو.com یا ازادي راډیو.org. د ازادي راډیو د ویب پاڼه پاتره یو شمیر کارپوهان وایي د ځینو وزارتونو او ادارو لخوا د پراختیایي پروژو په عملي کولو کې د ځنډ یو علت د تدارکاتو ځنډنی بهیر دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې تېره اونۍ د څه باندې 20 وزارتونو او ادارو نومونه اعلان کړل چې له 80% کمه پراختیایي بودیجه یې مصرف کړې ده. په دې موضوع قسیم سولمل راپور لري.
د چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د پراختیایي پروژو په عملي کېدو کې د ځنډ د مخنیوي په هدف باید د تدارکاتو یو مرکزي سیستم رامنځته سي. اقتصادي کارپوه او د مالیې وزارت مخکینی ویاند عبدالقادر جیلانی وایي دا مهال هر وزارت له ځانه د تدارکاتو څانګې لري چې باید د تدارکاتو په ملي اداره کې مدغمې سي. نوموړی وایي دا کار به هم پر وخت د پروژو د عملي کېدو لامل سي او هم به د فساد مخه ونیسي.
اوګدی اوګدی پروسی دی خپل د تدارکاتو اوګدا پروسه ده چې دغه پروسی هیڅ شفافیت منځ ته نه راوړي بلکې مشکلات ایجاد کړي دي.
د پراختیایي پروژو د بودیجې نه مصرفول د دې لامل سو چې ولسی جرګه تیر اونۍ د 1304 نوې کال قطعیه رد کړي. د جرګې هم درس پریکړه وکړه ترڅو هغه وزیران چې 80% کمه پراختیایي بودیجه مصرف کړي وي استیزا او د خپلواکې ادارو مسولین به هم وپوښتل سي. د تدارکاتو ملي کمیسیون چې ولسمشر یې مشري کوي هغه پروژې څاري چې ارزښت یې له 40 میلیون افغانیو څخه زیات وي. د تدارکاتو ملي اداره وایي د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 200 میلیارد افغانیو په ارزښت 2000 پروژې څېړل سوي چې 1800 منظور سوي دي. د دغه ادارې مطبوعاتي مسؤول سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د پروژو د تدارکاتي چارو د ګړندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
گسترده صورت گرفته که
پروسه ها دوی حدسی سوی چی ده تدارکاتو ده قانون پا چوکات که پروسه گرنده سی. خموش ده هم در کهو چی پا وزارتونو که زیاد ظرفیت ضرورت ده در سو پروسه پر وقت پلان کلی. خوش اغلی کاکر ویل تدارکاتی پروسه به هر زیاد میر پروسه سته چی بود جای پر وقت ندرسه ولسوی. او مغشتل پا دیاره ده مالی وزارت نظر همولرو خو بریالی نسو. ده ده ترچنگ نامنی او پا وزارتون او ادارو که ده پروژو ده تطبیق لپاره ده لازم ظرفیت کموالی ها غستر اوامل بلل کشه چی پا خپل وقت ده پراختی پروژو ده تطبیق مخینی ولیده.
په همدی حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په پام کې لري چې د شمال زون په 15 ولایتونو کې په 200 میلیون ډالرو 15 بندونه جوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال فهیم الله زیایی وایي چې هڅه کوي د آمو سیند سوغایل هم ټینګ کړي. په دې اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د نږدې 200 میلیون ډالرو په ارزښت به د هیواد په 15 شمالي ولایتونو کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په پام کې ده تر څو ډېر ژر د آمو سیند سواحلو پر تحکیماتو باندې هم کار پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال فهیم الله زیایی دا څرګندونې د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زیایی وایي چې د اوبو او برېښنا دا 15 بندونه به په بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې ورغول شي. هغه یې په اړه زیاده کړه.
ای بندا اکثرا چندین مقصد است.
دا بندون اکثرا په مختلفو مقصدونو جوړیږي. د سیلابونو د کنټرول په خاطر، د زراعت د ودې په خاطر او همدارنګه د برېښنا د تولید په برخه کې او ټولیزه هزینه یې نږدې 200 میلیون ډالر دی. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال وایي چې د آمو سیند د توقیان له امله له منځنۍ آسیا سره سرحدي لاین له منځه تللی او دوی په هڅه کې تر څو دا ستونزه ژر حل کړي او په ډېر سرعت سره د آمو سیند له اوبو څخه ګټه اخیستنه پیل شي. فهیم الله زیایی وایي چې تر دمه د آمو سیند د اوبو څخه د افغانستان ګټه اخیستنه له 1% څخه هم کمه ده.
حالا شاید 1% نباشه.
د آمو رود له اوبو څخه 1% هم افغانستان ګټه نه اخلي او دا زموږ حق دی چې ترې استفاده وکړو او په پام کې ده چې ډېر ژر سوایل تحکیم شي او دا ګټه اخیستنه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د آمو سیند د اوبو د زیاتوالي له امله یې په سلګونه جریبه ځمکه له سیند سره لهو کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پیاد لری له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې د ژورنالیستانو او خبریالانو د خوندیتوب په اړه ستاسو نظر غواړو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر غوره کړي. د دې کمیټې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب په وړاندې اندېښنه لري. تا تر ټولو په وروستۍ پیښه کې د جمعې په ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نعمت الله ظهیر په نوم د خبریال وژنه وه چې د ماین د چاودنې په اثر ووژل شو. په دې موضوع د قسیم سولمل راپور واورئ.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي خبریالان د جګړې په شکیلو هیڅ غاړې پورې اړه نه لري او باید ورباندې حمله ونه سي. د دغه کمیټې مسول نجیب الله شریفي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب سوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیله من یو چې مسؤولین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، که نو د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنۍ مسؤلین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي هغوی ته باید لازمې زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبریالانو له ناخوندیتوبه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا سوي چې د جمعې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله ظهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د بیپولی خبریالانو ټولنې، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. په همدې حال کې د هلمند د خبریالانو د ټولنې رئیس زین الله ستانکسی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پیمند کې د خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تیرو اتو کلونو کې دا موږ تنظم د مثبتو د کور سره دی چې موږ یې د لاسه ورکوو، په شهادت رسېږي یا زخمیان کېږي.
له دې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللی او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږۍ دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنه وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالانو ته د دولت د بې پامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورندی. خو طالب وایان زبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په ځینې مواردو کې د خبریالانو په وړاندې ناڅاپي پیښې کیږي او په خبره دوی هیڅکله خبریالان قصدن نه پنښ کوي.
د پکتیا له څمکنیو څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د څمکنیو له جمنګل، جانیخیل او ډنډي پټان ولسوالیو د 12 ټولګیو د زده کوونکو څخه د کانکور ازمایشي ازموینه د حاجی سید ولی څمکنی په مالی لګښت واخیستل شو. عزیز الله ارمان یزید له خوست ولایت لیکلی وایي کندوز ته تللی پلاوی باید سمې څېړنې وکړي چې ولسونه پرې اعتبار وکړي او مجرمانو ته سخت سزا ورکړي شي. ستاسې نور پیغامونه چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه دي له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه لولو. خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګارډن ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه لیکي فاروق القحطاني چې ډېر کلونه یې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې لرلې، افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. ورځپاڼه وایي د افغانستان د ختیځ لپاره د القاعده شبکې د قومندان د امریکا د پوز لخوا په داسې حال کې په نښه کیږي چې دا شبکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خوندي ځایونو د موندلو په لټه ده. ګارډن د امریکا د دفاع د وزارت د ویان پیټر کوک له خولې وایي دا کامیاب برید له امریکا بهر زموږ د هغه عملیاتو یوه بله نمونه ده چې د ترهګرو او هغه وسلوالو خلاف کیږي چې پر امریکا او زموږ پر متحدینو د بریدونو هڅه کوي. ګارډن د پینټاګون د ویان له خولې زیاتوي چې د القاعده شبکې یو بل غړی بلال الاتیبي هم د افغانستان په کونړ ولایت کې د یو جلا برید هدف ګرځول شوی، خو د دې برید پایلې تر اوسه روښانه نه دي. امریکایي چارواکو ویلي په کونړ کې وروستی برید پر القاعده شبکې په وروستیو څو کلونو کې یو له مهمو بریدونو څخه و. د ګارډین ورځپاڼې په وینا فاروق القحطاني له څلورو کلونو راهیسې د امریکا د دفاع د وزارت تر تعقیب لاندې و. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره د یوې اوږدې مودې راهیسې تر 2011 میلادي کال پورې نږدې اړیکې لرلې. ګارډین وایي قحطاني په 2009 کال کې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړ او د 2010 کال له نمایي څخه په افغانستان کې د دې شبکې مشرتوب کاوه. د مرستیال بلال الاتیبي په افغانستان کې د القاعده شبکې کې دویم یا دریم کس ګڼل شوی. د باسټن ګلوب ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو په اړه ولیکنه کړې. د ورځپاڼې په وینا یوازینی هیواد چې د مهال د اروپا او جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کډوال قبلوي خپل افغانستان دی. باسټن ګلوب وایي تمه ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به افغانستان ته 1.5 میلیون افغان کډوال بیرته ستانه شي. ورځپاڼه لیکي ډېر د افغانان ښایي په اجباري توګه افغانستان ته واستول شي. د باسټن ګلوب په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغان کډوالو یوه برخه له اروپا څخه افغانستان ته ستنېږي چیرې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت سره د افغان کډوالو د ورسنولو په اړه یو قرارداد لاسلیک شوی. خو ورځپاڼه وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو لویه برخه هغه افغانان دي چې له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه ایستل کیږي.
خبریاست جاپان غواړي تقریبا د الوتکې هومره تیز مګلو اورګاډی جوړ کړي. جاپان خو هم د مګلو یا مګلو ریل ګاډی جوړ کړی دی. دا اورګاډی له ریل یا پټلۍ لږ لوړ حرکت کوي. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې جاپان په 1948 میلادي کال کې چې د اولمپیک سیالیو کوربه و د شینکانس چټک یا اکسپرس ریل ګاډی افتتاح کړ چې په نړۍ کې د چټکوالي لپاره ریکارډ جوړ کړ. توکیو به په 2006 میلادي کال بیا د اولمپیک سیالیو کوربه وي او داسې ښکاري چې دا ځل جاپان لا چټک ریل ګاډی د اولمپیک لوبو نندارچانو ته ښیي. دا مګلو اورګاډی تیر کال فوجي غره ته نږدې تجربه شو چې په ساعت کې 6.2 کیلومتره مزل کولی شي چې دا یو بل ریکارډ دی. حضر دمه مګلو ریل ګاډی تر دې په لږ سرعت د چین په شانګهای او چانګهای او د جنوبي کوریا په انچون ښارونو کې فعال دي. ټاکل شوی دی چې مګلو ریل ګاډی د جاپان توکیو او ناګویا ښارونو ترمنځ تګ راتګ پیل کړي. دا ریل ګاډی به د دغو دوه ښارونو ترمنځ 2.5 کیلومتره مزل په 40 دقیقو کې بشپړ کړي. اوس هم چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د کندوز د پنځشنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکو ټیم نن څېړنې پیلوي. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي ادعا کوي افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب له اړولې ده. په کابل کې د اکبر مؤسسې یو آسترالیایي کارکونکي پرون د دوو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ایتالیایي چارواکي وایي د دغه هیواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته پلارول او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ ول ژغورلې دي. او د البانیا او کوسو پولیس وایي څه باندې 10 شکمن کسانې د تروریستي حملو په تور نیولې دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. حالا ساعت 8:32 با وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و اسمت سارون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه میکروفون شما را آغاز میکنیم. در افغانستان در بیش از 14 سال گذشته و به دنبال آزادی بیان به وسیله رسانه ها مردم از رویدادهای مختلف کشور و جهان مطلع شدند. از رسانه ها به عنوان قوه چهارم در افغانستان هم یاد می شود. خبرنگاران در شرایط مختلف در شمار از رسانه ها همواره تلاش کردند تا با پذیرش شرایط دشوار برای مردم اطلاع رسانی کنند. اگر جبهه جنگ بوده یا یک منطقه خطرناک، اگر تحقیق درباره فساد بوده و یا هم متهم شدن مقامات، اکثر رسانه ها تلاش داشتند تا شما را از تحولات آگاه سازند. اما با این هم افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها دانسته می شود. در جریان امسال چندین حادثه ناگوار برای کارمندان رسانه ها به خصوص تلویزیون های خصوصی رخ داده. از حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع گرفته تا لتکوب خبرنگاران و اخیراً کشته شدن یک خبرنگار جوان در ولایت هلمند. نعمت الله ظهیر روز جمعه دفعه یک ماه در شهر لشکرگاه قرار گرفت و جان داد. حالا برخی نگرانی ها از مسئولیت خبرنگاران مطرح می شود. پیشنهاد شما برای حکومت جهت امنیت کارمندان رسانه ها که بعضشان در شرایط خیلی دشوار برای شما اطلاع رسانی می کنند چیست؟ چی کار باید از سوی حکومت شود که خبرنگاران مسئول بمانند؟ همچنان برای مخالفین مصالح دولت که در نتیجه جنگ ها و حملاتشان اکثرا خبرنگاران و کارمندان رسانه ها هدف قرار می گیرند چی پیام گفتنی است؟ در برنامه میکروفون شما در این مورد از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان از شما خواهیم شنید.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، سژنی کال د په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. وروستۍ پیښه هم د نعمت الله ظهیر ولې آریانا د تلویزیون د خبریال وژنه په هلمند کې چې د ماین د چاودنې په اثر ووژل شو. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر غوره کړي. ستاسو په نظر یوازې حکومت کولی شي چې د خبریالانو ژوند وژغوري، او که فکر کوي چې خلک د دولت وسلوالې له مخالفې ډلې او نور هم پرې برخه کې مسؤلیت لري، څه باید وشي چې خبریالانو ته ضرر ونه رسیږي چې حقایق تر تاسو خلکو پوری ورسوي؟ د ټلیفون شمیرې د 0992 203 540، بل شمیره د 0800 822 555، د افغان بي سي ماته 0800 شمیره په یاد لري د ستاسو د اس ام اسونو یا پیغامونو لپاره ده. او همدارس که انټرنیټ لري او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، بریم به شنونده اول از طریق تلفن که منتظر هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تو خیلی صاحب مهربانی کوی لزابل.
السلام علیکم، تو خیم در زابل ولایت کوستا.
سلامت و صاحب مهربانی کوی.
مننه چې ډېر سخت پرونه مو چمتو کړی ده. واقعا په افغانستان کې خلک ډېر زوري بلی دي، لاغو خلکو د خیوه د خبرنگاران و یا د ژورنالیستانو کولی ده. رښتیا هم دا په افغانستان کې غټ خدمت پر غاړه اخیستی. د موږ له دویزو خدیشې منندوی یو چې د وطن لپاره موږ ته د وطن حالات راکوي، د نړۍ حالات راکوي. خو په افغانستان کې هیڅوک نه ده مسؤول، له ماموره تر کاریګر تر کلیواله، د ملت ټول خلک زورېدلي دي. هر څوک د خپل مرګ ونډه پر کوي په دې وطن کې. موږ تاسو شهیدان یو، خو بیا هم ژورنالیستان ډېر زورېدلي دي. نو موږ له ټولو خلکو څخه دا هیله لرو چې ژورنالیستانو سره تکلیف وکړي، او له دې څخه هم دا خواهش لرو چې وجنګیسکي مو ته داسې نه وکړي چې دی په مخ کې ورشي وایي زه به په ټولو مخ کې خبر خپور کړم. نو هغه خبر بیا سړی څه کوي چې د ده په مرګ یا د ده په نیستي باندې تمام شي؟ یو څه دې توقف کوي، او حکومتي قواوې هم باید ژورنالیستان و داسې سیمو ته نه ورولي. لکه نعمت الله ظهیر چې و داسې سیمې ته ورستی چې هغه جنګي سیمه وه او په مین کې سکیل، نو دوی باید خلک و داسې سیمې ته نه ورولي. او ژورنالیستانو څخه هم موږ دا هیله لرو چې موږ ته حقایق بیان کړي. البته په ژورنالیستانو کې هم فرق شته، په شبکو په راډیوګانو په سیډیوګانو کې فرق شته. موږ دپاره باید حقایق په ګوته کړي، موږ به له دې څخه نور هم راضي شو. البته د ازادي راډیو ژورنالیستان هم یو ډله د ژورنالیستانو ده، خو موږ له هغو څخه موږ په نامه باندې نه یادوو. په دې کې هم داسې خلک شته چې کله د حکومت مخالف یا د طالبانو موافق یا د ملت خلک خبرونه یا تلیفون ورو کوي، دی په یو بانا په یو ډول باندې مفتیږو. هغه کارکوي او هغه مرکین ژورنالیزم اصول دا دي چې د هر چا تلیفون واخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان توخي صاحب، کور دې ودان. بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سروان صاحب ساعت نه یې ساعت او اوریدونکو ته یې کیلار احترامات ګلال لګلدي.
مهرباني کوم
سروان صاحب، څوک خوندي دي خبريالان به خوندي شي؟ نو فکر کوم چې ګوره یو ځای فکر کوم ګوره د دولت کسان خبريال لزان سره بیا یا د جنگ ثانیه ته نو البته طالب داخلي مرمه چې دای نه وای چې خبريال ملګي او د اردو خلکو وزنه او ګوره غته یته دا موضوع په دغه راستر کې کوم د څه خبره طالبان دالو په کورونی وته نو البته طالبان خلکو نو ورته ویل طالبان راځي د مینه معنی اس په کورونی وته د فاس دولت حوالات شو بمباري باندې وکړه ودا سي حالات غير لذي قد في دولات اللي بيست دي كروتي كي خبر جولي ودا سي كي دي حاكا دي اي نفكر كون داد دولات خاص دولات والدي كدولات اللي يسر دغو نكا يجان حالات كوالي خبري البوزي دا سي يجي خبري علي ورطة بذكا
ضرورنا دا چه دولات بوزي خبري ال پخبل هم غواري چه لار شيا و حقائق بيان كي بيا كا چرت لار نشي دي جنگ جبهي تا او يوازي دي حكومت پخول خبر چمتو كي يا راپور چمتو كي بيا با اول تاسو وایئ چې دا خو یو طرفه راپور ده، تاسو څه لیدلی نری هر څه چې حکومت درته وایي همغه تاسو خپروئ، دوی مجبور دي چې لاړ شي.
دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. یو شی فکر کوم چې دا بل طرف هم داسې یو ډزې کوي، یو طرف ته فکر کوم خبریالان نه دي، دا یو طرف ته ځي دا بل طرف ته نه ځي. نو فکر کوم بعضې وخت به خصتن هم داسې یو کار کوي چې لوګو طرف ته روان وي هغه به ولي. نو ځکه که داسې اوس موږ سره سلیف ته وګورو، د سره سلیف موضوع چې هغه بې طرفه ده، داسې عامه ګوره دواړه طرف ورته لږه کوي چېرې هم داسې وزنې نه دي اورېدلې. دا خبره نه دي،
بلې د سره سلیف شوي دي. جلال صاحب، د سره سلیف د کمیټې کارکوونکي هم په ځلونو ویشتل شوي، نیول شوي، تختول شوي دي په ځلونو، یو ځل هم نه، څو څو ځلې. خیر، پر حال ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي
بفرمایئ. صاحب، رادیو آزادي است.
بله، نه کې هیلي سلامونه د آزادي رادیو ټول کارکونکو اورېدونکو وړاندې کوم. او د غفار حکمل يم د کندهار ولایت میون مصالحین سره په تماس کې.
مهرباني کوئ صاحب.
بله، ساروان صاحب، څو لارې دلته د خبریالانو د مسؤلیتار یا د هغوی د ژوند د خوندیتابه د پاره موجودې دي چې باید خبریالان او خلک او حکومت یې باید په نظر کې ونیسي. لومړی، خبریال باید خپل بېطرفي وساتي او د هېڅ یو بې ضد باندې تبلیغات ترسره نه کړي او یا په بد نامه ونه بولي. او دوهم، حکومت د پاره دا لار نه ده چې دی باید خبریال سره نظامي کسان ورسره کړي او د هغه امنیت هغه ونیسي یا خوندي کړي. دا د خبریال د مسؤلیت لاره نه ده، بلکې د حکومت لپاره ښه لاره د خبریال د مسؤلیت لپاره هغه دا ده چې باید حکومت خبریال څخه د یو تبلیغاتي الې په خاطر کار وانخلي. یعنی موږ وینو حکومتي چارواکي کله ناکله یا بعضې رسنۍ هغه د حکومت داسې کار نیخي به یو حکومت ته یو تبلیغاتي الې یا د وسلوالو مخالفینو یا د یو بلې ډلې یا د یو بلې ډلې چې دا د خبریال د بې طرفۍ د لعامل نسي جوړېدلی. او ځکه چې نو د مقابل طرف چې هغه وسلوال مخالفین دي یا بله ډله ده هغه را پاسېږي او د خبریال پر ضد باندې تشدد ترسره کوي. لکه موږ چې مثالونه اوس په موږ وینو په افغانستان کې، ځکه چې افغانستان پر ډلو ډلو ویشل شوی دی. او دریم، د خلکو همکاري او د خبریالانو ترمنځ همکاري ده چې خلک باید د خبریالانو سره همکاره واوسي او د خبریالانو د ژوند د خوندیتابه لپاره زیاتې هڅې وکړي. ځکه چې په هغه ساحه کې چې هلته خطرات موجود وي، هلته خلک هم موجود وي، نو خلک هلته باید د خبریال سره دومره کوشش وکړي د هغه د خوندیتابه لپاره تر څو خبریال په خطر بني هلته په موجود خطر خبر کړي. او هلته چې خطر وي، هلته خلک باید د خبریال سره مرسته او کومک وکړي تر څو خبریالان ته هلته مشکل او ستونزه پیښ نه شي.
مننه.
بفرمایید سب یک شنونده دیگر هم میگیریم بعد از او برخ پیام های که شنونده های ما فرستادن. بفرمایید سب رادیو زدید.
در قدم نخست سلام به شما، سلام به همکارتان، خدا کنه همکن ستمند و سرال باشه، لباس افت بردن نشته باشه. انا اطلاف کنم از برسوالی پرمان.
بفرمایید سب.
در رابطه به پروگرام شما، سوال مایس از مهمانای عزیز که تا کدام زمان بزرگای افغانستان در رأس قدرت قرار دارن به قدر ولس خود و به قدر ژورنالیسم خود چرا نمیفهمن؟ چرا احترام نمیکنن؟ چرا تنها به خاطر جیب کار میکنن؟ چرا به خاطر امنیت؟ چرا به خاطر آرامی اروپای ملت و آسایش و ژورنالیسم و تمام ملت خود چرا این کار نمیکنن؟ سوال من اینیست.
شنونده عزیز، مهمان ما در برنامه میکروفون شما همیشه شنونده ها هستند. ما فقط نظریات شما را میگیریم. اگر نظر دارین در این مورد بفرمایید.
خب نظر ما خود ایست حکومت از دخواب زمستانی فرو رفته، ایچ وقت بیدار نمیشه و تا زمان که اینا تنها فایده جی بخواد در نظر بگیرن، ایچ وقت ملت ما رو امروز خوبه نمیبینه، جورنال زمایی دچار ما رو امروز خوبه نمیبینه.
تشکر، سلامت باشین سب. یک شنونده نه فکر میکنم شنونده ها تماسشان سروان سیب پیغامونه بود بود بله. بریم به پیام های شنونده ها.
بله حتما پیغامونه به شروع
بله. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که باید امنیت خبرنگاران گرفته شد و گفتن از خبرنگارا هم میخواییم که اونا به خطوط اول نبرد نرن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان گفته که خبرنگاران فرزندان صدیق افغانستان هستند، اونا در بدترین شرایط تازه ترین خبرها را به مردم میرسانن. گفتن از حکومت میخواهیم که در مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی کنم. فضل از نورستان نوشته کرده که در مرکز ولایت نورستان هیچ نوع مشکل امنیتی وجود نداره و گفتن ما از تمام خبرنگاران میخواهیم که اینجا بیاین و صدای این مردم مظلوم را به دولت مرکزی برسانند تا به مشکلاتشان توجه شود. از نورستان البته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که نعمت الله ظهیر البته خبرنگار تلویزیون آریانا که روز جمعه در شهر لشکرگاه کشته شد گفتند که یک شخص محبوب برای مردم هلمند بود و گفتند شهید شدنش برای تمام مردم هلمند یک زایی است. محمد انور محزون از فاریاب نوشته کرده که کشته شدن خبرنگاران واقعا زایه بر تمام ملت است. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس گفته که خبرنگاران باید به خط اول جنگ نروند. گفتن که این آتش است و تر و خشک می سوزاند. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که خبرنگاران ظلم ظالم ها را برملا می سازند و صدای مظلوم را به جهان می رسانند. کشتنشان گفتن جنایت است.
فضل رحمان فضلی کنر چخلیکی چه البته در کنر سید جمال الدین افغان پوهنتون چخه و خبر یالان در طولنی اعصاب دی و وشنه در بیان آزادی زیان منوی کفان دولت زمان منینو باید الکترونیکی تذکری و ویشی و دیوار طول و مخابراتی دستگاه و سیمکارتونه باید بایومتریک کندی. نپیشمه چی دیلت سرچپوری ویلی دی. سیدی قلال هلمند لیکلی دی وید نعمت الله ظهیر پا مرگ دیر خواشی نیم. دواکونه باید اول سیم پاک کری و بیا خبری یالان پا مسون توگه داسی زایونه تبوسی. عبدالغفار تقوا لسپین بولده کلی که ده خبریالان و عزت باید بکرو خبریالان مشت خبر را رسوی. محمد فهیم ادیب له میدان شار لیکي وای زما په نظر خبریالان په تمام دنیا کې ازادي باید د دوی ژوند مسونه او احترام ورته وشي ځکه چې همدغه خبریالان کنه وای نو مشبه لدی وقایع او پیښو چا خبرول. نادیه میوان له زابل لیکي خبریالان د دولت او خلکو ترمنځ د یو پل حیثیت لري دندې پوره د تقدس ورده او درانه دنده ده. یو بل اوریدون که هلال هدایت الله هلال لیکلی دی وی ژورنالیستان د ملت دردونه انعکاسوي و حل او ټکولې د منلو ندی. ستومان له خاص روزګان ولسوالی لیکلی خبریالان د ګران افغانستان خدمت کوي افغانان قدر کوي او د پاکستان تم بدر لیکلی دی نه پېژم چې ولي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالی لیکلی دی د طالبان او حکومت څخه غوښتنه کوم چې ژورنالیستان د عامو خلکو خدمتګاران دي د دوی د ځورونی لاس واخلي. خبریالان به طرف خلک دی حکومت او طالبان د هغو ژوند ته ډیره پاملرنه باید وکړي ځکه چې خبریالان د هرې سیمې اصلي انځور وړاندې کوي. دا خبره له کنړ څخه وحدت لیکلې ده. نقیب الله مشال له اروزګان ولایت له چارچینو ولسوالۍ لیکلي دي اوس مهال د ژورنالیستانو ژوند د ډیر خطر سره مخامخ دی. مثال یعقوب شرافت او نعمت الله ظهیر دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. شماره 818 افغان بی سی ما فراموش نکنین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است با آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی رادیو دات آزادی و اسکایپ ما هم امی لحظه فعال است. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. یک شنونده هم اصلا در خط تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
قاری صاحب پشتون دی فکر کن.
بله محترم سروان سبتات سلام و نوانند کمی نینی سبتات در آزادی رادیو تورو کارکون که وردون که تا سهار ما پخیر دیرسه موضوع متاکلی ده. اول خود موکی سپه سپادی ده خدای بخشلی زهیر صاحب کورنی تاو تاکی طولو جرنالیسانو تاو ده تسلیت وای مخدقلائی ده دار وقت وشنوره که. او بله خبر داده چې د جرنالیزم اصلا د جرنالیزم داسې یو قشر دی، دا یو معصوم قشر دی، دا هغه کسان دي چې بېده خلک راویښوي او دا هغه کسان دي چې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسوي، د جهانیانو تر غوږو رسوي. دا یو بېطرفه قشر دی، دا معصوم قشر دی. او بله خبره دا ده، که دغه نه وای نن به د افغانستان خلک یا د نړۍ خلک کانو وړانده پراته وای. یګانه خلک دوی دي چې دا بېلابېل واقعات او ګوناګون واقعات د خلکو تر غوږو رسوي، نو دا یو ښه قشر دی. خبره دا ده چې سروان صاحب اصلا خو د مؤمن په قتل باندې کتاب وایي، وایي عرش د خدای لرزیږي چې د مؤمن وینه تویږي، د ځمکې پر سر باندې عرش د خدای لرزیږي، عرش د خدای په درو شانو کې لرزیږي. یو چې شهید ورزی د خدای حضور ته عرش لرزیږي د خوشحالۍ، او بل چې طلاق واقع کېږي په خلکو کې، دا طلاق ډېر یو بد کار دی، په هر څه مبا کار دی، ولیکن چې واقع کېږي عرش د خدای لرزیږي چې دا ښځو خاوند سره جلا کېږي. نو را بسم اصلي موضوع ته. اصلي موضوع دا ده چې د دوه خلکو د امنیت نیول پکار دي. اوس دا دی، دولت باید داسې کار ونه کړي چې هلته دوی پوهېږي چې هلته چا مینونه ایښي، چې هلته مینونه یا دوی یا دوی دا خلک جورنالستان ورولي دپاره د دې چې دوی راپور چمتو کړي یا د دوی د کامیابۍ راپور چمتو کړي. پر دولت باندې د دوه خلکو امنیت فرض دی، او جورنالستان ته مې هم دا هیله ده چې دوی هغه ځایو ته ورنیسي چې هغه د دوی د مرګ سبب کېږي یا د دوی ژوند ته خطر پېښېږي. او په دې کې همکاري د ملت هم شرط ده، و ملت د ملت سم د خلکو توقع دا ده چې یو جورنالیست یو ځای وځي، هغه باید خپل د ورور په شکل د خطر تر لای تیر کړي، خپل د ورور په شکل یې ونازوي. نو داسې جورنالیستان موږ ډېر د لاسه ورکړه. دغه جورنالیستان چې په خدایي مرګ مړه سوه، واقعا سروان صاحب ته باور وکړه، لکه الکوزی صاحب چې موږ د لاسه ورکړې مرحوم خدای بخښلی، ډېر یې موږ په غم غنګینه وو، لکه آشبه شهید ستا چې د ازادي راډیو خبریاله یاد شي، داسې نور یا زبیر شبان چې خپل په مرګ مړه سو. او دا جورنالستان چې وینې تویږي یا آزاد خپل آزاد خپل د بدن د لاسه ورکوي یا کورنۍ د غم په ټغر کښېني، دا واقعا یو پېښه ده، یو غمجنه پېښه ده. تعالی دې نورې داسې پېښه.
سلامت اوسې قاري صاحب پښتون،
سلامت زنده باشین. یک شنونده دیگر بگیریم، بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم نعیمی صاحب، محترم چاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو کوم په خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال د کابل څخه اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم، واقعا هم ژورنالیستان د قدر وړ دي، او په داسې یو هیواد کې لکه زموږ هیواد چې د بېلابېلو ناامنیو سره مخ دی، د قانون حاکمیت نشته، بې بندوباري ده. اکثره وخت موږ وینو چې ژورنالیستانو په وړاندې تشدد کېږي، تاوتریخوالی کېږي، یو ځای چې یو حادثه او یو پېښه کېږي هلته دوی خبري پوښښ لاندې هغه سیمه نیسي. نو موږ لیدلي دي چې د دوی کامرې ماتې، دوی ته توهین شوي، تحقیر شوي. یعنی دولت خپله د قانون حاکمیت ته ژمن نه دی. یعنی موږ قوانین لرو، داسې نه دی چې د دې په اړه باندې قوانین نه دي موجود. دغه دولت خپله باید قانون حاکمیت ته ژمن اوسي، او هغه کسان چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، خشونت کوي، هغوی ته باید جزا ورکول شي، معاف نه شي، او دغه د اطلاعاتو د ورکولو او د اطلاعاتو د لاسرسي دغه فرهنګ عام، یعنی د ټولو خلک ورته ژمن واوسېږي، او د خبریالانو د خوندیتوب او مسؤلیت لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. یعنی خبریال خو دغه د جګړې لومړی کرښه کې هم قرار لري، یعنی ولس خو ډېر اشد ضرورت لري د اطلاعاتو د حاصلولو دپاره، او باید دغسې ګامونه واخیستل شي چې د خبریال ژوند ته احترام شوی وي، او د ده دغه مسلک ته او د ده دغه وظیفې ته احترام شوی وي، او ولس هم ادایي ترلاسه کړې وي. او خبریالانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې مثال بې فرې قضاوت، غیر جانبدارانه قضاوت وکړي.
سلامت حسین بغرام واسه، سلامت حسین،
سلامت، مهربانی، زنده باشین. فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. نه تماس از اونا قطع شده. ساروان صاحب، باز هم پیام ها خیلی زیاد هستن در مورد موضوع برنامه. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته که در اثر بی‌توجهی و بی‌احتیاطی مسئولین امنیتی خبرنگاران کشته میشوند، اگر مقامات واقعا بخواهند که اطلاع را به وقت و زمانش با خبرنگاران شریک بسازند، کار خبرنگاران آسان تر خواهد شد. سنا صداد از ولایت میدان وردک نوشته کرده که خبرنگاران با آن اندازه‌ای که از سوی دولت اذیت میشن گفتن، مخالفین اونا را خیلی اذیت نمیکنن. نمیدانم شاید در منطقه از اینا چنین باشه. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که از حکومت میخواهیم تا امنیت خبرنگاران را بگیره و از طالبان هم گفتن میخواهیم که به خبرنگاران آسیب و صدمه نرسانند. و اسمت الله از هرات نوشته کرده که تمامی مسئولین حکومت گفتن که باید خودشان و فرزندانشان به جبهات جنگ برن تا از واقعیت های زندگی خبرنگاران آگاه شوند.
حبیب الله زهین پکتیا څخلی کې خبریالان د ټولنې ترجمانان دي باید ټول اړخونه ورته پاملرنه وکړي. احمد الله میوند لیکي خبریالان باید څوک ونه ځوروي، یعنی منظور یې دا ده چې څوک باید خبریالان ونه ځوروي. بل اوریدونکي عبدالمتین مسرودی له فاریاب لیکلي دي د خبریالانو مراعات باید وشي. محمد قاسم زواک په بل پیغام کې لیکلي دي چې خبریالان به طرف دي، هر وخت خبریالان د دولت د مخالفینو لخوا په شهادت رسیږي. ظهیر هم د طالبانو په ماینچا وشل شوی دی. عبدالله صافی له هلمند ولایت لیکلي دي خبریالان باید دې ته مجبور نشي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته واستول شي. صدیق الله د هلمند څخه لیکي د نعمت الله ظهیر په مرګ ډیر خواشین یم، ځواکونه باید اول سیمه پاک کړي او بیا خبریالان همداسې سیمو ته بوسي. عبدالجبار له معروف ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د خبریالانو امنیت باید حکومت او همدارس د دولت وسلوال مخالفان وساتي.
حالا هم بریم به شنونده های ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بلی، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلی السلام علیکم نجیب الرحمن، ما د خیوی ولسوالۍ د برکش کوټ نه
مهرباني کوي. نجیب الرحمن صاحب،
سروان صاحب ته او نعمي صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د خبریالانو مرګ چې دی موږ دپاره ډېر خواشینوونکی دی، ډېر زیات خفه کېږو په
سلامت.
او له ختیلو غاړو سره هیله کوم چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي او خبریالانو ته نقصانات ونه رسوي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت کور ودان نجیب الرحمن صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو. یو ری بیا هم د موضوع اعلانو. خیر ده اوریدونکی، دی څه منتظر پاتې شي. منظور دا ده، موضوع دا ده چې په سش کال د خبریالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کالو. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د خبریالانو ژوند ته خطر پیش نشی؟ دولت ته څه پکار دی؟ د دولت وسلوالو مخالفانو ته څه پکار دی؟ او خلکو ته څه پکار دی؟ تر اوسه پورې یو شمېر اوریدونکو مسؤلیت نه یوازې د دولت او د دولت وسلوالو مخالفانو په غاړه واچاو، بلکې د خلکو مسؤلیت مبالو چې له خبریالانو سره مرسته او کومک وکړي، څو حقایق بیان کړي او خلک له حقیقتونو خبر کړي او تازه معلومات ورکړي.
بله، در همین مورد نظریات شما را میگیریم و موضوع برنامه ما مسئولیت خبرنگار است. پیام شما برای البته تقاضایتان از حکومت چی است در مورد مسئولیت خبرنگارا و پیامتان و گفتنیتان برای شورشیان مخالفین مسئله دولت چیست که چگونه خبرنگارا را البته اونا هم در مناطقشان که برای پوشش گزارش ها و خبرها خبرنگارا میرن اونا را هدف قرار ندهند و به مسئولیت از اونا توجه بکنند. در هر دو مورد پیام شما را میگیریم. و حالا یک شنونده در خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. ارمان لایم نخوص ولایت سخه.
مهربانی کوی کورم مودان.
بس خلای ده بطول خبریالان چطور ما افغانستان که مسئله حالا در رحم بوکی باید خبریالان وزن در دفعی تکی که خود درشی و باید خبریالان هم در خپل کار سا یا خپل کار سا هاو پجنی چې حکومت سره هغه دوی کار کوي او حکومت سره هغه دوی حالت عمل ته باید دوی خپل د دواړو خواو نظرونه راواخلي. کنه د جګړو د دواړو خواو نظرونه ته هغه د دولت وسلوال دي که د دولت مخالفین دي او د دولت هر خوا باید خپل راواخلي او د رسنۍ لاره خپره کړي او دوی هم خپل کاري فعالیتونه په حکومت سره هغه دوی فعالیت کوي
کوری ودان. بل اوریدون که لرو،
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسفر سروان صاحب تاونه این صفت سلامون اولانی کوم.
سلامت حسی
مهربانی صاحب.
زد ایران است تلیفون در سیمان در ولایت دست کوم.
مهربانی کوی
زه نعمت الله زهیر صاحب په مړینه باندې ډېره خواشیني څرګنده کړې ده او موږ د دغه افغانستان د ملت او د افغانستان د دولت او د طالبانو غواړو چې د دغو اوساط معنا و ژوند ته توجه وکړي او دا خبرنګاران حاجت نه کوي دا خلک معنا آګاه کوي د یو سیمې څه خبر ویني راټولوي دا خلک معنا آګاه کوي چې دا خلک خبر شي. وسلام سلامونه
سلامت
تشکر. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صبح رادیو آزادی است،
خبری وکی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی سر
ل رادیو مو یو چل لري شی
ازادي رادیو دا
مهربانی کوئ صاحب
پکتیکا نه زما تر کومه درامانی ما
مهربانی صاحب
دی خبریالانو وخت به زده دي څه وایم کوم خبریالان چې کوم صاحب ته دي یا کوم ولسوالۍ ته دي یا د جنګ صاحب ته دي اوله مسلمه کې دوی باید ولس سمات کې ولس په جریان کې واچوي چې آیا په منطقه کې وضعیت څرنګه ده، وضعیت کړکېچن ده که ډېر کړکېچن یې خبریالان باید را خلاص نه شي او خلک ورسره همکاران دي په هر کې خبریالانو سره خلک کومک کوي همکاري ورسره کوي هم هغه کوم واقعات دي هغه راپورونه ورکوي خبریالان به که دا کارونه چېرې په نظر کښې ونیسي په امن کښې به یې مشکل ونه ورته جوړېږي انشاءالله.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ،
تشکر. یک شنونده دیگر سروان صاحب میتونیم خیلی کوتاه بگیریم، وقت نشر خبرها فرا میرسه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. سلام دی عزیز،
د دې پیغام قطعه سو یو جالب پیغام دی قاسم خان دی له نامعلوم ځایه لیکلی دی، وایي زه د ځینو اورېدونکو ته حیرانه یم. دوی وایي چې خبریالان دي مخکې تر مخکې هغو سیمو ته نه ځي چې هلته اطمینان نه وي او د امنیت په ارتباط، لیکن دوی وایي چې که خبریالان هرې سیمې ته لاړ نه شي نو بیا څنګه د یو چا په خوله باندې باور وکړي او راپور دی بل چا په قول جوړ کړي؟ باید خبریالان هر سیمې ته لاړ شي، حتی که خطر هم موجود وي او وسله والې ډلې هم د دوی ژوند ته درناوی وکړي.
بله، چنانچه ساروان صاحب در رسانه های بین المللی اگر دیده باشیم در می چند روزه که عملیات خیلی شدید در موصل عراق ادامه داره به خاطر بازپسگیری از این شهر از وجود داعش، خبرنگاران از رسانه های مختلف به اوج میرن چون وقت کارشان همی هست
وقت
در اونجا اطلاع رسانی برای مردم بکنن، در غیر از او اکتفا کردن به بعض آوازه ها کافی نیست بر رسانه.
مثلا داعش به یو چوایی عراقی زواکونه به بل چوایی، نو دوی باور پیو که صرف وای دداول دداول پدی خو اونش رو باید خبریال پخپل هم ساحه و بینی چه حقیقی وضعیت سنگ ده او بیا دیگه پاساس دی